بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاڑا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 14مه د 1440 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 8مه او د 2022 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران په دفاعي ډاکټرین کې د ډرون او توغندیو پرمختګونو اهمیت نومیږي. بیا تاریخ پاڼه پروګرام لرو، ورپسې به د ایران د توغندیو او د ډرون ضرورتکو د توان په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به بینقاب امریکا او نیس پروګرام هم درته واورو. خوګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو خبرونو ته د لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران په یمن کې د اوربند بشپړه ملاتړ کوي. د پاکستان 2000 زیارتوال ایران ته رسیدلی دي او ایران په نمبرات کې مرسته او پانګونه کوي. خبرونه صادق حسین درتا وړاندې کوي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي هانس ګرونبرګ سره په کتنې کې وویل د یمن امنیه د فارس خلیج او د سیمې په ثبات نیغ په نیغه اغیز لري. حسین امیر عبداللهیان په دغه کتنې کې په دې خبرې سره چې د یمن د برخلیک په هکله نهایي فیصله کوونکي د دغه هیواد خالی ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د یمن د ستر ملت د امنیت د سولې او د ثبات غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د موجوده شرایطو دوام او د پایدار اوربند تحقق د یمن د انساني کلابندۍ په کامل ډول له لغوه کېدا سره تړلی دی. حسین امیر عبداللهیان بیا ټینګار وکړ نه شو کولی د یمن د 60 میلیونه ښځو ماشومان او د سړیو د برخلیک په باره کې چې د روغتیا د اوبو او د درملو په شان د لومړنیو ضرورتونو د تامینولو لپاره په سختو شرایطو کې دي بې تفاوته واوسو. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګرونبرهر د ایران د اسلامي جمهوریت د راغند اقداماتو قدرونه وکړه او زیاته کړه د ځانګړي استازي په توګه د ماموریت له پیل څخه په یمن کې د اوربند ټینګولو هڅه کوم. ایران یمن کې د ملګرو ملتونو د هڅې ملاتړ کوي. اسنا خبری اژانس راپور ورکړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر کمال خرازی د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي هانس ګرونبرګ سره په کتنې کې ټینګار وکړ د یمن د کړکېچ په وړاندې د ملګرو ملتونو د سیاست اصلاح کول به د اوربند پر ټینګېدا کې د دغه ادارې د بریالیتوب عامل وي. کمال خرازی زیاته کړه ایران په یمن کې د اوربند د دوام لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت کامل ملاتړ کولو ته چمتو دی. خرازی د ویل دغه هڅو نتیجه به د پردیو هیوادونو له لاسوهنې پرته د یمن د خلکو ترمنځ د خبر اترو پیلیدل او د یمن د بیا بدونې او د خلکو د ازادۍ پر اساس د سیاسي نظام ټینګېدل واوسي. د پاکستان 2000 زیارتوال ایران ته رسیدلی دي. فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د حسینی اربعین د کمیټې ویان جواد کمبر یو ویل په تیرو څلوېښتو ورځو کې د پاکستان کابو 2000 زیارتوال د میرجوا او د رمدان دوو سرحدونو له لارې سیستان او بلوچستان ولایت ته رسیدلي دي. هغوی په دغو 2000 کسانو کې 6000 او 1518 کسان د دشتیاري ولسوالۍ له رمدان سرحدي لارې او 6000 او 294 نور هم د میرجاوي ولسوالۍ له سرحدي لارې سیستان او بلوچستان ته راغلي دي. د افغانستان طالبانو د پاکستان غوښتنه رد کړه. شفق نه خبري اژانس راپور کوي د افغانستان د طالبانو حکومت د ډبرو په سکارو باندې د ګمرک یعنی د مالیاتو د کمولو لپاره د پاکستان غوښتنه رد کړه. په تورهم سرحدي لاره کې د پاکستان او د افغانستان د چارواکو د تاجرانو په غونډه کې د پاکستان لوري د طالبانو لخوا د ډبرو په سکارو باندې د ګمرک یا کسټم د عوارضو او مالیاتو د کمېدا غوښتنه وکړه، خو طالبانو دغه غوښتنه ومنه منله او هغه یې رد کړه. د پاکستان د حکومت او طالبانو د موقت حکومت ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې پر اساس د افغانستان د ډبرو سکارو پاکستان ته صادرېږي. د ډبر سکارو د برېښنا د تولیدولو لپاره د پاکستان د برېښنا کوټونو د سونګ اصلي سرچینه ګڼل کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت په ننګرهار کې مرسته او پانګونه وکړي. په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی جلال آباد ته د سفر پر مهال د ننګرهار لوالي سره په ګډه ناسته کې په دې ولایت کې رني پانګولو ته د پانګونې د زمینې په برابرولو او نور اړوند موضوعګانو خبرې وکړې. د ننګرهار والی ملا محمد نعیم اخوند د ایران د اسلامي جمهوریت له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره په ګډه ناسته کې په طبیعي زیرمو او کرهنیزه برخه کې د ایران پانګوالو د پانګونې غوښتنه وکړه او ډاډ یې ورکړه چې اوس مهال په دې سیمه کې د پانګونې لپاره له هر پلوه شرایط برابر دي. دغه راز په ایران کې په جلال آباد ایران په جلال آباد کې د شکرې د ناروغۍ درملیز مرکز جوړوي. جلال آباد کې به د ایران د اسلامي جمهوریت په مرسته د شکرې ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکز زر پرانستل شي. دا مرکز به د افغانستان د ختیځو ولایتونو وګړو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. افغانستان کې به د ترهګرو د ځپلو هڅې پیاوړې شي. زموږ خبریال راپور کړی د امریکا د جاسوسۍ ادارې CIA پخوانی مشر او دغه هیواد د دفاع مخکینی وزیر لیون پانیټا له برتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل حقاني ډله چې د طالبانو د واکمنې مهمه برخه جوړوي لا هم القاعدې ته خوندي په تنظیمونه برابروي او اړیکې ورسره پالي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان کې به د ترهګرو د ځپلو هڅې غښتلې شي ځکه چې د نوموړي په وینا د القاعدې او داعش په څیر اورپکې ډلې لا هم امریکا ته سرخوږی جوړولی شي. د CIA پخوانی مشر یون پانیټا پر افغانستان د واکمنو طالبانو او القاعدې ترمنځ په اړیکو اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل د الظاهری له وژل کېده وروسته معلومه شوه چې طالبان القاعدې ډلې ته په تنظیمونه ورکوي او ګواکې دا خبره نوره پټه نه ده. سیلاب د افغانستان 12 نور کسان وژلي. فارس خبري اژانس راپور کړی د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د سیلاب له کبله 12 نور کسان وژل شول. افغانستان په 1300 ورځو کې د زلزلو او د سیلاب په شمول له طبیعي پیښو سره مخ دی کوم چې د هیواد خلکو ته زیات مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي. د افغانستان د طالبانو موقته حکومت پر نوویل په پکتیکا ولایت کې د سیلاب له کبله 12 کسان وژل شوي او په لسګونو نو ټولس کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ژوبل شوي هم دي. په پکتیکا کې سیلاب د 14000 هکټر کرهنیز ځمکو د لامینځتلو سبب شوی هم دی. تاجکستان د افغانستان په ناغواړي وباسي. تسنیم خبري اژانس راپور کړی په تاجکستان کې د افغانستان په ناغوښتونکو له دغه هیواد څخه د ایستل کېدا خبر ورکړ. د افغانستان یو شمېر په ناغواړو پرونو ویل د ملګرو ملتونو د کډوالو له سترې کمشنرۍ څخه د معتبرو قانوني سندونو له لرلو سره سره تاجکستان په زور له تاوتریخوالو څخه په ډنګ چلن سره موږ له خپل هیواده ایستلې یو. حشد الشعبی د عراق د ټولو خلکو استازی دی. المعلومه خبری سایت راپور ورکړ د عراق اهل سنت او شخصیتونو ټینګار وکړ. حشد الشعبی ځواک د عراق د ټول ملت استازی دی او امنیتي ډګر څخه د دغه ځواک د لرې ساتلو لپاره هر ډول هڅه د یو بلې غمیزې د رامنځته کېدا په معنی ده. الحشد الشعبی ځواک چې د عراق د شیعه ستر مرجع آیت الله سیستانی په پیتوا سره له داعش ډلې سره د مقابلې لپاره د عراق د ټولنې له بېلابېلو پرګانو څخه جوړ شوی دی له ترهګرو سره په جنګ کې په تر ټولو مهمو جنګي ځواکونو کې ګڼل کیږي. د عراق د دیالا ولایت په آزادول شویو سیمو کې اهل سنت او شخصیتونو له خپلو سیمو د الحشه د الشعبي ځواکونو د شړل شي لپاره د هر ډول هڅې په هکله خبرداری ورکړ. د عراق سیاستوال عبدالله حزر العبیدی پرون وویل حشه د الشعبي ځواک د دیالا ولایت د پراخو سیمو په آزادولو کې اغېشېدونکی او چورلوزي رول لوبولی دی او دغه ځواک د اهل سنتو په شمول د عراق د ټولو خلکو استازی ګڼل کېږي او تر سیاسي دباو لاندې له امنیتي ډګره د دغه ځواک د لرې ساتلو لپاره هر ډول د یوې بلې هڅه د یوې بلې غمیزه د رامنځته کېدا په معنا ده. امریکا د بایولوژیکي وسلو لیږدونکې الوتکې جوړوي. د روسیې د اټومي کیمیاوي او د بایولوژیک دفاع هوا فضا کمانډان ایګور کریلوف امریکا له بایولوژیکي وسلو د استفادې او لیږدولو لپاره د بې پیلوټ الوتکو د جوړولو او اوکراین د دغو بې پیلوټ الوتکو د ترلاسه کولو لپاره په هڅې تورن کړ. هغه د بایولوژیکي وسلو د لیږدولو او استفادې لپاره د بې پیلوټ الوتکې په باره کې په امریکا او اوکراین باندې د تور لګولو په ترڅ کې ټینګار وکړ. د امریکا دفاع وزارت فیصله کړې ده نه بشپړ شوي بایولوژیکي پروګرامونه له اوکراین څخه هم له پخوانیو شوروي څخه خپلواکۍ ترلاسه کړی شوي د مرکزي آسیا هیوادونو ختیځ اروپا او د بالټیک سمندر د څنډې هیوادونو ته انتقال کړي. امریکا په سوریه کې دریمه پوځي اډه هم جوړه کړې ده. العربی الجدید انټرنټ پاڼې راپور ورکړه د امریکا د اطلاع ځواکونو د سوریه په شمال ختیځ کې د الحسقا په شمال کې د الکمشلی ښار په خوا کې یو نوی پوځي اډه جوړه کړه. د امریکا پوځیانو پرون د الکمشلی د جنوب لویدیځ په 3 کیلومتره کې په نغاره سیمه کې یو پوځي اډه جوړه کړه او دا په دغه سیمه کې دریم اډه ده او له بل اډه هم د الکمشلی په شمال لویدیځ کې او په هیمو کلي کې او بله یوه د الکمشلی هوایي ډګر ته نږدې په تل فارس کلي کې جوړه کړی شوې ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
عزت من اوریدونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د ایران په دفاعي ډاکټرین کې د ډرون او توغندوي پرمختګونو اهمیت نومیږي. د ایران د پوځ په چارواکیو کې د ټولو قواوو د قومندان سلاحکار وویل د ایران وسلوال ځواک د نښتې له ډګره په واقعي درک سره د دفاعي صنعت په حوزې کې خپل زیاتره فعالیتونه د موجوده ټکنالوژۍ په پیاوړتیا او د نوې ټکنالوژۍ په ترلاسه کولو په تاکید سره پلان کړی دي. ښاغلی امیر خاتمی په جنگ کې د تجهیزات او انساني ځواک رول ته په اشاره سره زیاته کړه که نن ډرون الوتکې لرو او په دنیا کې په دغه ټکنالوژیا کې په مخکښو هیوادونو کې شامل یو او که دنیا پوه شوې ده چې ډرون الوتکې د اذربایجان جمهوریت او د اوکراین په جنگ کې رول به وي مونږ ډیر مخکې په دغه موضوع پوه شوي وو. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي ډاکټرین د خلکو په عظیم مقاومت او ځایي وسنو باندې ولاړ دی او د ایران پر ضد د صدام رژیم لا تکلن تپلې جنگ راسي. اسلامي ایران په ځایي ظرفیتونو او اړتیاو باندې په تاکید سره خپل دفاعي اړتیاوې تامین کړي دي. هغه وسلې چې نن سبا ترې ډېره استفاده کېږي توغندي او ډرون الوتکې ځکه چې پیاوړي کارندوالی لري. همداراز د نورو وسلو په نسبت د هغوی ارزانوالی یوه بله ګټه ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران هوا پازا ځواک ته د جنگي ډرون الوتکو د شمیر د زیاتولو ستراتیژي کې سپارښتنې ته په پام سره اسلامي ایران ان په سیمه کې د جنگي ډرون الوتکو ستر درلودونکي لرلې دي. د ډول ډول ډرون الوتکو د جوړولو په زمینه کې د ایران حیرانوونکي پرمختګونو د نړیوالو پام ځانته جلب کړی دی. شاهد، مهاجر، کمان، 22، سیمور، غزا او قرار هغه ډرون الوتکې دي چې د ایران د وسلوال ځواک او د دفاعي صنایعو کې د ماهرانو او متخصصانو په لاس جوړې شوې دي. اسلامي ایران په دې زمینه کې نور هم ډیر زیات پرمختګونه کړي دي. په دې ډول چې ایرانی ماهرانو د امریکا پرمختللي پوځي ډرون الوتکې هم راکوزې کړي دي. د امریکا د سمندري ځواک د جنگ کالج او رند موسسې په یو جامع راپور کې بې پیلوټ الوتکې پر راتلونکو کلونو کې د ایران په وړاندې د امریکا د پوځ د هوایي دفاع اصلي مسله معرفي کړې ده. په حقیقت کې د امریکا غزمنې دفاعي پیچلتیا دا دی چې د ایران یرغلیزې وسلې په ټولو عملیاتي چاپیریالونو کې لکه هوا، سمندري، ځمکني او سایبري زمینو کې ډېرې پراخې شوي دي، او دا په عراق او افغانستان کې د امریکا د پوځ د تیرو جنگونو د تجربو پاپوټه دي چې امریکایان په سمندر، هوا او سایبري زمینو کې له جدي ګواښ سره نه و مخامخ او عملیاتي تمرکز یې په ځمکني جنگ باندې و. اسلامی ایران همدارا د ډول ډول بلاستیک توغندې په جوړولو سره د خپل دفاعي توان د زیاتولو په لاره کې اوچت ګامونه پورته کړي. شهاب، پاتی، قیام، ایماس، سیجیل، خرمشهر، ډیسپول، فتح مبین، رات 1500 هغه بلاستیک توغندې دي چې د ایران دفاعي قدرت یې ډېر زیات کړی دی. د 1945 پوځي ویبپاڼې په یو تحلیل کې ایران په لویدیځ آسیا سیمه کې د بلاستیک توغندې د کارنده او ستر وسله کوټ لرونکی هیواد بللی دی. روښانه ده چې ایران د توغندوي او ډرون په جوړولو کې په منځنۍ آسیا یعنی منځنۍ ختیځ کې یو تر ټولو ستر هیواد دی، او د امریکا د تحقیقاتي مرکز ګلوبل فایر د راپور پر اساس ایران د دنیا 14 ستر پوځي قدرت بلل کیږي. تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کو. هیله ده چې ستاسو تاریخي تنده هم ورباندې ماته شي.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو، و سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 8 او د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 15 نیټې سره برابر ده. یو سل اولس کال پخوا د 1915 میلادي کال د ستمبر په 15 نیټه د روسیې او جاپان ترمنځ د جنگ د ختمېدا او پورتسموت تړون لاسلیک شو. د 1904 میلادي کال د فروری په 8 نیټه د جاپان ځواکونه د جنگ له اعلان پرته او بې پامه په پورت آرتور بندر کې د روسیې پر بیرې چې روسانو په کرایې اخیستې و حمله وکړه، او په هغه پسې په منچوري کې د روسیې تر نیواک لاندې سیمو کې ځواکونه پیاده کړل. په دغه نښته کې د روسیې ځواکونو پرله پسې ماتې وخوړې. په دغو ماتیو پسې د روسیې حکومت د امریکا په منځګړیتوب سره په 1915 میلادي کال د ستمبر په 15 نیټه له جاپان سره د پورتسموت د سولې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې د ساخالین ټاپو نیمه جنوبي برخه او د روسیې په ختیځ کې د پورت آرتور بندر او همدغه راز د کوریا ټاپو وزمه هم د جاپان تر سرپرستۍ لاندې وشوه. دغه ماتې په روسیې کې د 1915 میلادي کال کې د انقلاب زمینه برابر کړه. یو څلویښت کاله پخوا د 1416 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 14 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب لوی څارنوال آیت الله علي قدوسی د منافقینو ډلګیو یوې ترهګرې د عواملو په وسیله په یوې بمي چاودنه کې شهید کړای شو. شهید قدوسی د زده کړو په دور کې د آیت الله بروجردی، علامه طباطبایی او امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په شان استادانو له محضر فیض حاصل کړ او د اجتهاد درجه ته ورسید. شهید قدوسی په دینی چارو کې فعال شتون درلود او د حقانی علمیه مدرسې جوړېده د هغه د فعالیتونو یوه بیلګه ده. هغه له 1948 لمریز کاله د باچا رژیم پر ضد مبارزې ته مخه کړه او په همدې وجه یې یوه موده په زندان کې تیره کړه. آیت الله قدوسی د خپل ژوند وروستۍ کلونه د ایران اسلامي جمهوري نظام او د انقلاب تنکی ارګان مضبوطولو ته وقف کړل او په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حکم سره د انقلاب د لوی څارنوالي مسولیت په غاړه واخیسته او بالاخره پر پردیو پورې د پیلو منافقینو په لاس شهید کړای شو. نه ویش کال په خوا د 1993 میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه د دارالبیضا په نوم د نړۍ تر ټولو حیرانوونکي جماعت په مراکش کې پرانستل شو. دغه جماعت له مکه او مسجد النبی وروسته زیاته پراختیا لري او په کازابلانکا ښار کې دی. د دغه جماعت جوړونکی یو فرانسوي انجینیر دی چې دغه ښکلي ودانۍ د اسلامي هنر او لوړې معماری په خپلو کې اخښلو سره جوړه کړې ده. د دغه جماعت منارې د اسلامي هنر په سبک جوړ شوي دي. دغه جماعت دوه وضوخانې، یوه پرمختللې او سمبال کتابتون او یوه علمیه حوزه لري. د ویلو ده چې د دغه جماعت چت خوزنده دی او په حال او انګړ کې هم په لکونو لمونځ کوونکي ځایېږي. دو ویشت کال پخوا د 1999 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 14 نیټه اوسمهاله پوه ډاکټر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی وفات شو. سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی چې د میرزای بزرگ شیرازی له لمسیانو څخه وو په 1908 هجری لمریز کال کې په نجف اشرف کې وزیږید. هغه له هغې وروسته چې حوزوي درسونو ته یې په نجف کې او وروسته په تهران کې مخه کړه، په درویش کلنۍ کې د تهران پوهنتون منقول او معقول ښوونځي ته لاره ومونده او له لیسانس اخیستلو وروسته د ماسترۍ او ډاکټرۍ دورو د تیرولو لپاره د قاهرې پوهنتون ته ولاړ. ډاکټر شیرازی په مصر کې د خپلو لسو کالو اقامت په اوږدو کې او په عربي ادبیاتو او ژبې کې د ډاکټرۍ اخیستلو سره په الازهر پوهنتون کې په 50 کالو مودې پورې د فارسی ژبې او ادبیاتو په تدریس بوخت وو او بیا د سامي ژبو د تخصصي دورې د تیرولو لپاره د انګلستان کمبریج پوهنتون ته ولاړ. ریسات مانو اوریدون کو زمر سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د آرش چاودیدون کې بی پیلوټ الوتکه د کارندوالۍ او د لیری واټن د کچولو سمبول ترنوان لاندې یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د منلو وړ وګرځي.
ایزانو نن سبا په نړۍ کې د جنگ او جګړو د طریقې بدلون ته په کتو سره بې پیلوټ الوتکې د نړۍ په ځواکمن او پیاوړي وادونو کې په یوه ډېره مهمه کارنده او ارزښتناکه وسله بدله سوې ده. یادو مسایلو او په دې زمینه کې لویو پانګونو ته په کتو سره په تیرو دریو لسیزو کې د ډرون الوتکو په ډګر کې زیات پرمختګونه سوي دي، او په تیره یوه لسیزه کې په سیمه ایزو جګړو کې د ایران جوړ بې پیلوټې الوتکې د نظارت، پیژند، څار، هدف موندنه او د ایرغلیزو عملیاتونو په ډګرونو کې خپله کارندوالی ثابته کړې ده. د ایران د بې پیلوټو الوتکو وړتیا په تیرو کلونو کې د دوه عناصرو کیفیت او کمیت پر بنیاد د پام وړ پرمختګونه کړي، او ایران نن سبا په سیمه کې د بې پیلوټو الوتکو په یو لوی طاقت بدل سوی دی او د بې پیلوټو الوتکو په جوړوونکو هیوادونو کې ځانګړی ځای موندلی دی.
عزیزانو، بی پیلوټ الوتکې په دریو برخو ویشل کیږي: څارګر، جنگی او چاودیدونکي. چاودیدونکي بی پیلوټ الوتکې تر ټولو نوی ماډل بلل کیږي چې د ډرون په ټکنالوژۍ سنبال هیوادونه کې هم د ګوتو په شمیر هیوادونو له لورې جوړې شوې دي. په وروستیو کلونو کې او په ځانګړې توګه په 2000 میلادي کال کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ، د قرباخ او له هغه وروسته د اوکراین او روسیې ترمنځ په نښتو کې په زیات اندازه له مختلفو چاودیدونکو بې پیلوټو الوتکو څخه کار اخیستل شوی چې کارندواله یې ثابته شوې ده. د ایران اسلامي جمهوریت هم په مختلفو سایزونو او د مختلفو هدفونو او عملیاتو لپاره د بې پیلوټو الوتکو د ډیزاینولو او جوړولو په لړ کې تر هلو ځلو وروسته د چاودیدونکي ډرون یا بې پیلوټو الوتکو ټکنالوژۍ ترلاسه کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ او د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ترمنځ په ګډو مانورو کې په دې وروستیو کې ځینې اهداف د چاودیدونکي ایراني بې پیلوټو الوتکو له لورې ویشتل شوی دی، چې تر ټولو وروستۍ مانوره چې د ایران جوړ چاودیدونکي ډرون پکې کارول شوی په وروستیو نیو کې ترسره شوه.
د ایران جوړ په چاودیدونکو بې پیلوټو الوتکو کې یو تر ټولو پیاوړی او خطرناک الوتکه د آرش الوتکه ده. له دغې الوتکې څخه دوه کاله مخکې د پوځ په مانور کې مخکتنه وسوه. د آرش بې پیلوټه چاودیدونکې الوتکه تر 2000 کیلومتر لیرې د دښمن رادارونه کشف او له منځه وړلی سي. د دې الوتکې په جوړولو سره ایران د نړۍ په کچه د پرمختللو بې پیلوټو الوتکو په ډګر کې یو ریکارډ جوړ کړی دی، ځکه چې هیڅ یوه بله چاودیدونکې الوتکه دومره لیرې واټن هدف نسي ویشتلی. د آرش بې پیلوټه الوتکه چې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو او د پوځ په وروستیو مانورو کې کارول سوې، د نړۍ په کچه د رادار ضد تر ټولو لیرې واټن وهونکې بې پیلوټه الوتکه بلل کیږي. دغه الوتکه له خپل امریکایي او نورو ورته ماډلونو څخه زیات پرمختللې او تر هغې وړتیاوې زیات دي. د آرش بې پیلوټه الوتکه چې د دښمن د رادار سیسټمونو د له منځه وړلو او د هوایي دفاع د پلجولو لپاره ډیزاین سوی دی، دا وړتیا لري چې د دښمن د دفاعي اواز څخه په تیرېدو سره د دښمن مهم او اساس تاسیسات په کرنه شو ویشتلو سره له منځه یوسي. دا په دې معنی چې دغه بې پیلوټه الوتکه کرنه شو ویشتونکې الوتکه بلل کیږي.
د آرش بې پیلوټه الوتکه چې د کیان له ماډلونو پر بنیاد جوړه شوې، هم ظاهر او هم اندازه د کیان دوه ډوله د بې پیلوټه الوتکې سره سمون خوري. کیان ډرون دوه ماډلونه لري چې لومړی ماډل یې د کیان یو ترنوال لاندې په 1993 لمریز کال کې جوړ شو. د دې بې پیلوټ الوتکې ماموریت د وسلوالو ځواکونو د راداري توان آزموینه وه. خو کیان دوه بې پیلوټ الوتکه بیا په 1998 لمریز کال کې جوړ شو. د کیان دوه سایز د هغه د مخکنی ماډل په پرتله زیات غټ وو. دغه بې پیلوټ الوتکه د رهګیری ضد عملیات او همدارنګه د مځکني هدفونو د لمنځه وړلو لپاره ډیزاین شوې وه. کیان دوه هم له 1000 کیلومتر لرې واټن په نښه کولی شي او له جامد سونګ څخه کار اخلي او په توربو جیټ انجن باندې سنبال دی. آرش بې پیلوټ الوتکه د کیان دوه سره زیات ورتهوالی لري. دواړه بې پیلوټ الوتکې چاودیدونکي دي، خو آرش بې پیلوټ الوتکه د هوایی دفاع ضد د سیسټمونو د لمنځه وړلو وړتیا هم لري. دا چې دا الوتکه په کومو سیسټمونو سنبال ده لا هم رسنیو کې معلومات نه دي خپاره شوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو لویه مانوره په 1999 لمریز کال کې د مکران په سمندري څنډو کې د آرش د چاودیدونکو بی پیلوټ الوتکې په کارولو سره پیل شوه. دغه مانوره کې آرش بی پیلوټ الوتکه تر 1400 کیلومتر لیرې واټن کې د سیمنان په ولایت کې خپل هدف له منځه یووړ. په دغه مانوره کې آرش بی پیلوټ الوتکه په تجاري ګاډو کې نصب شوې وه. دا په دې معنی چې دغه الوتکه په ډېره اسانۍ سره په غیر پوځي ګاډو کې ځای پر ځای کېدای سي او د دښمن له سترګو پټ په ډېره کمه موده کې عملیات ته تیارېدای سي. تر یادې مانورې وروسته د دغه عملیات کومندان امیرالبهر موسوي رسنیو ته وویل چې د دې بې پیلوټې الوتکې واټن 2000 کیلومترو ته رسېدلی دی. د رادار ضد چاودیدونکي ډرون کې د 2000 کیلومترو واټن کچېدا په نړیواله سویه کې یو بې ساري لاسته راوړنه ده. ایران اوس د چاودیدونکو ډرون په زمینه کې د نړۍ تر ټولو په لیرې واټن وشتونکو رادار ضد ډرون باندې سنبال دی.
د آرش ډرون کابو 4.5 متره اوږد دی. د وزرو ترمنځ واټن هم 4 مترو ته رسیږي. د ډرون بڼه داسې ډیزاین شوي چې لا مادون صوت یعنی سرعت لپاره مناسب وي. وزرونه یې ډیلټا ډوله او د ګړندي سرعت لپاره ډیزاین شوي دي. په دې خاطر آرش ډرون د زیات سرعت سره سره بیا هم لیرې واټن کچ کولی شي او سونګ په ډیره کمه اندازه استعمالوي. د ډرون د پورته کېدو لپاره لومړی را جامد سونګ نه کار اخیستل کیږي. همدارنګه موتور یې هم ملخي دی او د کیان دوه په څیر په توربو جیټ نه دی سنبال شوی. آرش بی پیلوټ الوتکه داسې پرمختللې کشفي سیسټمونه لري چې له لیرې ځایونو څخه د دښمن راداري سیګنالونه کشفولی شي او له دې نه علاوه هدف په پوره ځیرتیا سره په نښه کولی شي. آرش ډرون له ګاډو او نورو مختلفو پلیټفارمونو څخه الوت کولی شي. په دې خاطر د ډرون کشف د دښمن له لوري ستونزمن شوی دی. همدارنګه د غرجون هم سمندري ځواک او هم ځکني ځواکونو له لوري کارول کېدلی شي او هم خوځنده او هم ثابت اهداف په اسانۍ سره په نشه کولی شي او د کشتۍ ضد د وسلې په توګه هم کارول کېدلی شي.
قدر من اوریدون کو دی خبرونی وخت پم دی زکه پای تر سیږي حاضر د مساس له حضور اجازهت غواړو او په متعال خدای مسپارو.
بے نقابہ امریکہ
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د بے نقابہ امریکا نومې ونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. د امریکا د تیرونی زینو پیښو ته یو لنډه شان خلاصه دراورو او ورپسې مو هم د زینو موردونو په باب تحلیلي برخه ته ځو او هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خواګوردونکو لمړی به د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړو. په امریکا کې د یرغلیزو وسلو د ممنوعیت او باب د جو بایډن ژمنه. په امریکا کې د انفلاسیون په باب د فیډرل ریزرو خبرداری. او د سپتمبر د 19 نیټې د قربانیانو خپلوانو ته د افغانستان د خلکو له پیسو سره مخالفت او د امریکا په پوځ کې د عسکرو کمښت په تېرې اونۍ کې د امریکا ځینې مهمې پیښې نو اوس هم رابولو د ځینو مواردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدلو ته.
قدرمنو اوریدونکو د امریکا ولسمشر جوزف بایدن په داسې حال کې چې په هیواد کې وسلوال تاوتریخوالی د حکومتي ارګانونو او پولیسو له کنټروله وتلی دی یو ځل بیا یې د کانګرس د منځپړاو انتخاباتو په دوشل کې ژمنه کړې هوډمندې یرغلیزې وسلې په خپل هیواد کې ممنوع کړې. جو بایدن د سه شنبې په ورځ د پنسلوانیا ایالت په ویلیکس پوهنتون کې په یوې وینا کې ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي په هیواد کې د مرګونو ډزو له موضوع سره چې حتی د 16 د ماشومانو د مړینې سبب کیږي مقابله وکړي. د امریکا ولسمشر په 16 کې وروستیو مرګونو ډزو ته په اشاره سره وویل ډیری کورنۍ آرامښت نه لري. کله خبرونه وینم او ګورم چې تقریبا هر شپه په 16 او واټونو کې ماشومان په ډزو وژل کیږي. کله ټی وی روخانه کړم او خبرونه ګورم هغه څه وینم. دا دی جو بایدن د قرار امریکا پروګرام په نامې سره د خپل پلان په باب چې مخه یې له جرمونو سره مقابله ده وویل خلک ویني چې ګاونډیان یې خپل خواږه عزیزان د فنټلین په څیر د نشه ییزو موادو د مصرف په دلیل له لاسه ورکوي. وینې چې نفرت کرکه غوسه او تاوتریخوالی دی چې د امریکا په واټونو کې لیدل کیږي او غواړي بیرته آرامښت احساس کړي بیرته د امنیت خوند وڅکي او زما د پلان هدف هم دا دی. بایدن د خپلو څرګندونو په بلې برخه کې وویل نیت لري له یرغلیزو وسلو استفاده محدوده کړي او د وسلو د کنټرولولو قوانین سخت کړي که څه هم په ټول کې له وسلو مخالفت نه لري. جوزف بایدن ویلی دی موش پا هغه هیواد که چی پا جنگی وصلو که دوبده جبند کهو داسی وصله چی دخکاره لپاره ندی جور شیوی بلکه دا دخمن دا وجلو لپاره پلان شیوی دا خدای پا خاطر ویست چی لجنگی سیمی پا به هر که دا دا قدرست وصلو داشتون منطق چده دا وصله دیر سخت توانونه رامسته کهوی.
قدر من اردن کو د امریکا او لسمشر جو بایدن د غراز له کانګرس غوښتي دي د وسلو د جرمونو د کمیدا لپاره پولیسو ته له دغو پیسو څخه د یو برخې ورکولو او د جرم د مخنیوي د پلانولو لپاره دي ۱۳ میلیارډ ډالر بیل کړي. جو بایدن د ریپبلیکن ګوند استازو باندې د وسلو د تاوتریخوالو له کمولو او د قانون د اجرایي بودیجې د تامینولو لپاره د هغه له پروګرامونو سره مخالفت کړی دی، سخت نیوکې وکړي. په کانګرس کې ډیموکراټان لږ اکثریت لري او ریپبلیکن ګوندغړو هم په کلي توګه پر ګرمو وسلو باندې د نورو محدودیتونو له امالیدا سره مخالفت کړی دی. د وسلو د ګرځولو حق چې امریکا د اساسي قانون د دوهم ترمیم تر ملاتړ لاندې دی، د دغه هیواد په سیاست کې یوه مهمه موضوع شمیرل کیږي. جو بایدن په خپلو انتخاباتي صحنه کې ژمنه کړې وه قدرت ته د رسېدا په لومړنۍ ورځې د وسلوالو تاوتریخوالو د کمولو لپاره اقدام کوي، خو تر دې دمه یې له دې موضوع سره د چنن لپاره محدودوونکي اقداماتو باندې بسنه نه ده کړې. د امریکا له وسلو سره د تاوتریخوالي ارشیو نومې څېړنیزې موسسې د راپور پر اساس د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې په امریکا کې د مرګونو ډزو کابو ۲۰۰ مواردونه ثبت شوي دي. د نورو هیوادونو امریکا ترمیان په وسلو سره د تاوتریخوالي د احصایو پرتله کول ښایي چې امریکا له دې پلوه په بشپړ ډول مختلفې احصایې ثبت کړي دي. په امریکا کې د تاوتریخجنو ډزو د پیښو اندازه د دنیا له بر هیواد ده لا ډیره زیاته ده، سره له دې چې امریکا د دنیا د نفوسو کابو ۵۰% برخه جوړوي. کابو ۱۳% هغه کسان چې په وسلو سره ډله ییزې وژنې کوي په امریکا کې اوسیږي.
د دغه موضوع د دلیلونو په باب تر اوسه پورې مختلف تحلیلونه وړاندې شوي، خو د زیاترو شارېزو په وسیله د وسلو د ګرځولو ازادي د دغه ستونزې رامنځته کوونکي تر ټولو مهمه عامله بلل کیږي. هغه شمیرنې چې سی این این ټلویزیوني چینل د امریکا د کانګرس د څیړنیز مرکز د راپور په اساس وړاندې کړي ښیي چې امریکایان په ټوله نړۍ کې د موجودو ټولو ۶۵۰ میلیون غیر پوځي وسلو څخه د ۳۴٪ وسلو خاوندان دي. هغه نور ارزونې چې د بلې څېړنې په راودو سره د دغه مشکل ارزونې ته یې مخه کړې ده هم تل یې ورته د لاسرسي اسانتیاوي او د وسلو د مالکیت ازادي په امریکا کې د مرګونو ډزو اټکل کوونکی تر ټولو مهم بدلون معرفي کړی. البته د وسلو د ګرځولو له ازادۍ چې ورتېر شو د وسلو شناندې په امریکا کې د مرګونو ډزو د دخیل ځینې اجتماعي او کلتوري دلیلونه هم ګڼي، هم هغه شان چې په خپل امریکا کې هم د اجتماعي مسلو په ځینو کره کتونکو او نیوکو کوونکو کې هم مشهوره ده وسلې د وژلې یوازنۍ اوزار دي. د دغه بلا په باب څېړنې چې ولی په امریکا کې د خپلو وطنوالو د وژلو لپاره په امریکا کې د وژونکو شمیر ورځ تر بلې دغه اوزار ته مخه کوي، باید دغه اوزار ته د لاسرسۍ اسانتیا په څیر یوازنی عامل و نه ګڼل شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د فیډرال ریزرو مشر جیروم پاول خبرداری ورکړی دی د امریکایي کورنۍ او د کار کسب کوونکو لپاره به په هیواد کې له انفلیسیون سره مبارزه کړونکي ده، خو د دغه مبارزې پرېښودل به د اقتصاد لپاره لا زیات تاوانونه ولري. جیروم پاول د بانکدارانو په سیمینار کې په جوتې وینا کې خبرداری ورکړ فیډرال ریزرو له انفلاسیون سره د مقابلې لپاره د کریډیټونو د اندازې اوزارونو د زیاتولو لپاره له خپلو اوزارونو استفاده وکړي. د بایو د ثبات استنیدا وخت اړتیا لري او په لکمه ود سره د اوږدمهاله وخت او همدارنګه د کار کسب د بازار د ودې د کمیزدا سبب هم کیږي. جروم پاول ویلی دی اوسنۍ انفلاسیون یوه نړیواله ښکارنده ده او په درستې نړۍ کې ډیری اقتصادونه په امریکا کې په برابرو بایو زیاتېدل او یا حتی په دا هیواد کې له بایو لا زیاتې ګرانۍ سره مخامخ دي. د مصرفونکي د بایو د ګرا پر اساس په امریکا کې په جولای کې انفلاسیون په تیر یوه کال کې 8.5% ته ورسېده په مقابل کې په جون کې 9.1 و چې په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو لوړه اندازه ده. بلګرال پر اساس د تیرې جمعې په ورځ خپور شو په جولای کې د انفلاسیون اندازه په تیر یوه کال کې د جون میاشتې د 6.3% په مقابل کې 6.3% ته راټیټه شوه. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن انفلاسیون د میاشتنۍ کمیدا هرکلی کړی دی او ډاډ یې ورکړی دی چې امریکایان به سږ کال په اوړي کې د پیټرولو د بیې د سوکه سوکه کمیدا په دلیل په بازار کې لا زیات ارامښت او ثبات تجربه کړي. بایډن زیاته کړې ده البته تر دې دمه ډېر زیات کارونه پاتې دي.
د افغانستان د اساري زیرمو د کنګل کوونکي دوسیې یو امریکایي قاضي د امریکا یوې سیمه ییزې محکمې ته سپارښتنه کړې ده چې د دسمبر د 18 نیټې د قربانیانو ګرمه دی د افغانستان د مرکزی بانک له شتمنیو ورنه کړل شي. هغه اشاره کړې ده د افغانستان د مرکزی بانک د اساري زیرمو څخه د ګرمې ورکول به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا وي. جوزف بایډن په فروری میاشت کې د افغانستان د کنګل شویو اساري زیرمو په دوو برخو د ویشلو فرمان صادر کړی. د دغه حکم په اساس په نیویارک کې د افغانستان له کنګل شویو 2 میلیارد ډالر څخه 3.5 میلیارد ډالري برخه یې له افغانستان سره د انسان دوستۍ د مرستو لپاره امانتي بسپنې ته وسپارل شوي او 3.5 میلیارد ډالري نور شتمنۍ به هم د عدالت په فیصلې سره د ستمبر د 18 نیټې د حملو مدعیانو او شکایت کوونکو ته به ورکړل شي. د دغه دوسیې مسؤلیت دو امریکایي قاضیان سارا نتبرن او جارج ډینیلز په غاړه لري او تر دې دمه یې په دې باب خپل نهایي فیصله نه دی اعلان کړې. خو سارا نتبرن په همدا وروستیو کې خپله سپارښتنه د امریکا د یوې سیمه ییزې محکمې قاضي جارج ډینیلز ته لیږلې ده. ټاکل شوې ده قاضي جارج ډینیلز دغه سپارښتنه وسپړي او په دایې تاییدولو سره او یا ردولو یې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان مرکزی بانک حقوقي صلاحیت نه لري او د ستمبر د 18 نیټې د حملې قربانیانو ته د ګرامې د ورکولو لپاره د دغه بانک له زیرمو استفاده په دې معنا ده چې امریکا طالبان د افغانستان د حکومت په عنوان سره په رسمیت وپیژني. یو داسې کار چې یوازې د امریکا ولسمشر ترسره کولی شي. ځینو افغان سیاسي چارواکو او په امریکا کې د افغان کډوالو ځینې ملاتړو ارګانونو د قاضي نتبرن د دغه فیصلې هرکلی کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمایندګۍ د دفتر سرپرست نصیر احمد فائق په خپله یو ټولنیز پیغام کې د امریکایي قاضي د دغه فیصلې هرکلی کړی او لیکلی دی چې هیله من یم چې د افغانستان کنګل شوې پانګې ژر تر ژره آزاد شي او ورڅخه د یوه شفاف او څارونکي سیستم په اساس د افغانستان له اړمنو خلکو سره د مرستې او پراختیا لپاره استفاده وشي. د افغان اواک فاونډیشن مشر شاون ون ډایور چې د افغانانو بیا دیره کېده او ستنېده سره مرسته کوي هم د قاضي سارانت ورن د دغه فیصلې ملاتړ کړی او ویلې دی چې هیله من یم کنګل شوې شتمنۍ د طالبانو له لاسرسي پرته د افغانستان د ځوړتیا په حال کې له اقتصاد سره د مرستې لپاره وکارول شي.
خوګوردونکو د امریکا په د اسکارو د کمښت له زیاتېدونکې بحران سره مخامخ شوی دی او د دغه کمښت ډېرې زیاتې اندازې امریکایي قانون جوړونکي یا پارلماني استازي اندېښمن کړي دي. د کانګرس یو استازی او د وسلوال ځوا د کمیسیون یو غړی جکی سیپر وایي د امریکا پوځ بیا په دې ټکی پوښي چې دغه ډله ځوانان له بدلون سره لاس او ګریوان شوی دی. لا پوځ سره یو ځای کې دا بیا د ځوانانو لپاره یو جذاب هدف وبرېښو. په امریکا کې د پوځ تر ټولو ستر چیلنج په اوسني مالي کال کې د نور عسکرو جذبول دی او د عسکرو جذبول د بیغ بینایي مسلو په دلیل په یوې سختې او مشکلې هڅې بدل شوي هم دي. د امریکا انټرپرایز موسسې د یو لوړ پوړي کارپو میکنزی اګلن په وینا ډیری امریکایي حکومتي ادارې او موسسې له ډیرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، خو د امریکا پوځ د یو تر ټولو ستر او ګران په توګه تر ټولو زیات مشکلات هم لري. اګلن وایي د امریکا پوځ د اکیډمیک مسلو او د ځواک له تناسب سره د اړوند ځینو سټنډرونو به یا کتنې بوخت دی څو د مالي کال تر پایه پورې لا زیات عسکر جذب کاندي. د پینټاګان ارزونې ښایي چې د امریکا شرایط لرونکي یوازې 9% ځوانان په پوست کې له شتون سره ګروهمن دي او دغه ارګان د 2022 مالي کال تر وروستۍ پورې د خپلې ګمارنې یوازینی 30% موخو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د امریکا پوځ د 2022 کال تر پایه پورې په درستو څانګو کې له مشکل سره مخ دی. د پارلو درستیز جنرال جیم میک کنویل تیره میاشت په کانګرس کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د امریکا شرایط لرونکي له 1800 تر 1400 کلونو پورې په ځوانانو کې هغه ځوانان چې شرایط لري یوازې 23% ورڅخه له خدمته معاف نه دي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکي چې د ګمارنې له مسلو سره آشنا دی وایي امریکایي ځوانان باوري دي چې د سربازۍ خدمت د دوی روحي او بدني وضعیت ته توان رسوي، چې د ټولو مشکلاتو د امریکا د پوځ مکني سمندري او هوایي ځواک له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، د بینقاب امریکا د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
نو خدای به امان. Thank you.